د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخکې لري چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل د دې سات په خبرونو کو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو این ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړي توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولې ده. یو این ایچ سی آر د سیشن می پورس په یو خبره کړې اعلان کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان د خپلې خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تیره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستان یوازې د دوشنبه په ورځ نږدې 8000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له وزره 200 زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد یو قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2016 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژۍ د وزیر جورابیک میرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد له مخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور له مخې د هغې قرارداد له مخې چې 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د 10 کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټه پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هیواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدیږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بې پورز 8 کسان چې په 2023 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 2 کسانو پر مړینې تورن شوي وو له 3 څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تبه روانه میاشت کډوالو د قاچاق وړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس اژانس په وینا د شبکې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال لارې په وړو کښتیو کې خلک برېټانیا ته لیږدول. د 45 کلونو په عمر دو عراقیانو ته چې د دغې قاچاق وړونکې شبکې مشران پیژندل شوي، د اوو افغانانو د مړینې په تور د 12-15 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوو افغانانو ته د څومره بند سزاوې ورکړل شوي څه نه دي ویل شوي. د سودان تابعته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه یې د 35 کلونو تر منځ دي د 12-15 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کښتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شوه چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پېښې ټول اووه تنه قربانیان افغانان وو او نور 18 کسان د فرانسې او برېټانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپینې ماڼۍ د سیشن بي پورز اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-15 جنګي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ ادارې وویل له سپینې ماڼۍ څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې ومومي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښارې د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د څو پړاوونو کوربه و کتنه ترسره کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زیلنسکي به ترکیې ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلي چې هیڅ یو روسي چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دواړو خواوو ترمنځ له خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېدې، د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوې. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بي پورس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې شته. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې د ژمي په رارسېدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شوو وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
دغه واوره وشول د خیمونه اوبه چې د ټینګي خیمهو واوره چې د ټینخ کې
پرون د نومبر 13مه له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیواله ورځ وه. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې عمده مسؤلیت یې د دولتونو په غاړه دی او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپېژني.
د خوست اوسیدونکي وایي د زنغوزیو حاصلات زیات شوي خو بیې ټیټې دي.
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی هر هیواته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د غلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی.
پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شوو وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې ویلي دي چې اغیزمن شوي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د غراز د دې ادارې په وینا اغیزمن شوي کورنۍ په لنډمهاله پناځایونو کې ژوند کوي او د هوا په سړېدو سره د موسمي ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات دی. یو شمېر زلزله ځپلو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په زلزلې کې هر څه له لاسه ورکړي او اوس د سرپناه او په ګډون اړینو وسایلو او توکو ته اړتیا لري.
د ژمی په رارسېدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10,000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاحکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلې له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لاس سړېدو سره د سینه بغل په ګډو تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلې ډېر شي. یو شمېر زلزله ځپلو ما ازادي راډیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه له لاسه ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مي خیمه لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا دینو بس بل راځي باران وشو تیر وخت مر خدا ته فدا لګي غریزه علاقې دی فش د غواور او شل خیمه نو بچت ټینګي خیمه هو واوره پچې د ټینخې ماران هڅه گزاره کوي واوره خپاتګي برکت ستوبته راوځي
د اګست په 18 د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزله وشوه چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې له 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلیو ته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي دي، تخریب کړي دي. د دې نه وروسته چې دی هوا یخیږي، خیمو کې ژوند چې دا سخت دی، ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي، بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هېواد په شمال کې د نومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډېره مرګ شو پلاو زیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دغه هېواد ته ډېری نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت شریع قانونو د نرایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د محدودیت له امله تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمنو شو په موضوع کې تمکیږو. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې 2 مخکې زلزلې له 900 ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي دي. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې له دې امله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډمهاله سرپناه یا هم له خپلو ګاونډیانو سره اوسیږي. په عین حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسیدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای، اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 نیټې له 6.3 درجې زلزلې نږدې 2 وروسته د ویجاړې ریښتینی کچه څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویبپاڼه باندې خپور کړی ویلي، په اغیزمنو سیمو کې 1,000 کورونه ویجاړ شوي او 2,153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لنډمهاله سرپناو کې اوسیږي یا هم ګاونډیان ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې دې زلزلې په 26 سیمو کې ورځنی ژوند ګډوډ کړی، خوندي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې 1 تر 3 کې زیانمن شوي، د اوبو 13 سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې وضعیت هم ښه نه دی چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوې دي. یونیسف دغه راز وایي چې پر ماشومانو او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د راپور په ټکو د دغه زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې 26 کسان وژل شوي، 1,202 ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسیدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای، اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسیدونکي میر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې د وخت نه زلزله شوی ده، عوام ورځ پر سړېدو د کورونه وران ویجاړ دي، په خیمه کې پراته استو، ډېره یخه ده، مریضي لیا خوا، بې وسیلې خوا، بې پیسې کلي بل خوا، هیڅ شی نشته، د خوراک د پوښاک نو په تمه استو چې څوک کومکي کومکونه هم نشته، نه پوهېږم چې باید موږ غم وخوړل شي، څوک نشته چې موږ غم وخوري. وضعیت ډېر خراب ده، نو په بد حالت کې استو.
د سمنګان د تشخورغان سیمې یو اوسیدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړېدلې، اوس مهال په ډېره سخته کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه مړنګ شوي دي، دښته کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتی او خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلې ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره اوچا وایي د زلزلې لنیټې رئیسی همکارو بنسټونی 2,00,000 او 11,000 کسانو سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15مه غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونتړي. نوموړي د سه‌شنبې په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلند تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلې چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یونامه د امیر خان متقی د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په یو